په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیتاسي ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو. په کابل کې د وروستیو غلچکي بریدونو څخه وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي ستونزو د حل په هدف ځینې اقدامات کړي دي. پایل خبرونو کېږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلې چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې د نوښت پلان اعلان کړ. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلې چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کوي. دغه وزارت ویلي چې تیره چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې کړي چې افغان وګړي پکې روان وو. تر ډزو وروسته دغه موټر اور اخیستی او بیا د سړک غاړې له کټارې سره لګېدلی دی. په دې پیښه کې درې افغانان وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. وزارت تیره شپه په ویلامیه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون او وړ مورات د یزد له چارواکو سره کتلي او د پیښې بشپړه پلټنه کوي. د وزارت په ویلامیه کې دا یوه خورا خوشنوونکې پیښه بلل سوې ده. ښاغلی لیوال د پیښې ساحه هم کتلې او پرون ویلي و چې د جسدونو د انتقال لپاره لارې چارې سنجول سوي دي. بلخوا تیره میاشت د ایران او افغانستان پر ګډه پوله ځینې افغان پناه غوښتونکي له وهل ټکول کېدو وروسته هریرود سیند ته وغورځول سول چې د افغان هیات د څېړنو له مخې په دې پیښه کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس مړه سوي، ولس لا درکه دي او ولس نور ژغورل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویلي و چې د دې پیښې د څېړلو چارې پای ته رسېدلې او نتیجه یې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه سوې څو د عاملانو د نیولو په برخه کې اقدامات وسي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مشر جواد دبیر وایي دغه دروازې داسې مهال بندې دي چې افغانستان کې تازه میوې او نور کرنیز توکي د حاصلاتو په حال کې دي. ښاغلی دبیر ازادي راډیو ته وویل دوی پرون د تازه میوې له سوداګرو سره په ګډه غونډه کې پریکړه وکړه چې د بندرونو خلاصون ته له ډیپلوماتیکو لارو هڅه وسي. له بده مرغه د افغانستان د کرنیزو حاصلاتو په ځانګړې توګه تازه میوې له رارسېدو سره د پاکستان بندرونه د صادراتو لپاره خلاص نه دي. پریکړه دا وسوه چې ډیپلوماتیک مراجع او خصوصي سکتور باید دا موضوع تعقیب کړي چې د تورخم او سپین بولدک لارې صادراتو ته خلاصې سي. پاکستان د کورونا وایرس له خپرېدو سره مهاله له افغانستان سره د تګ راتګ لارې بندې کړي، خو سوداګری وزارت وایي چې چارواکو یې ژمنه کړې وه چې له کوچني اختر وروسته به د افغانستان صادراتو ته لاره پرانیزي. د کابل شمال ته په ګلدرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې درې پولیس وژل سوي. د ګلدرې ولسوالۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مسؤول عبدالرحیم رحیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل جګړه هغه وخت پیل سوه چې طالبانو دغې ولسوالۍ کې پر پولیسو ډزې پیل کړې. ښاغلی رحیمی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په ور رسېدو طالبانو پښې سپکې کړي. موږ پر طالبانو اندښتونه پیل کړل. زموږ له بریدونو سره دوی تر شا سول. موږ له مرکز سره تماس ونیوه. نیم ساعت وروسته له میر بچه کوټ ولسوالۍ څخه یو زغروال ټانک مرستې ته راورسېد چې موږ پکې جسدونه او ټپیان مرکز ته انتقال کړل. په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور برسیرن ټپیان سوي
زخمي هستند.
دا چې جګړه کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او کنه ښاغلی رحیمی یې په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې نوښت اعلان کړ. عبدالفتاح السیسی پرون شنبه د مصر په ولسمشری ماڼۍ کې د دغه تګلارې په اړه وویل
کما اود ان اشير
غوړم وایم چې دغه نوښت د جون د اتمی د سحر لشکرو بجو دور بند پایل او د ټولو هڅو او نړیوالو او د ملګرو ملتونو اقداماتو ته د درنوي په اړه دی. ټول بهرنی جنگیلی باید لیبیا څخه ووځي. ټول ملیشي باید منحل او بي وسلي سي. لیبیا د پخوانی رهبر معمر القذافی د نظام تر سقوط او د هغه تر وجل کېدو وروسته په کورونی بحران او جګړو کې شکیله ده. د لیبیا حکومت چې ترابلس کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل سوی او ترکیه دغه راز قطر ملاتړ کوي. هلته بیا د خلیفه هفتر ځواکونه د لیبیا د حکومت په وړاندې جنګیږي چې متحده عرب امارات، مصر او روسیه د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي 200 ناروغان په روغتون کې بسترې دوته اړتیا لري، خو روغتونونو کې ځای نسته. نیکول پاشینیان وویل د ارمنستان د روغتیایي ساتنې سیستم دا مهال د کورونا له کبله تر سخت فشار لاندې دی. نوموړي پرون وویل د کووید 19 یو ناروغ چې بسترې کېدو ته په تمه و په خپل کور کې سا ورکړې ده. تر اوسه د جنوبي قفقاز په دغه هیواد کې د کورونا وایرس څه باندې 2000 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې ډلې 190 تنه مړه شوي دي. خو منتقدین وایي ارمنستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر هغه څه زیات دی چې رسمي اعلان کیږي. د تیلو صادرونکو سازمان یا اوپیک او متحدو هیوادونو پرون د یوې بلې میاشتې لپاره هم د تیلو د تولید د بیساري کمولو پر تمدید موافقه وکړه. دوی د بازارونو د ثبات په هیله چې د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل سوي دا موافقه کړې ده. اوپیک سازمان چې دیارلس هیوادونه یې غړي دي، سعودي عربستان او د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه یې مشري کوي. د تیلو په تولید کې د 9.6 میلیونه بیرل کمولو موافقه د جولای میاشتې لپاره تمدید کړه. دغه سازمان د مخکنی موافقې له مخې له می میاشتې د جون تر پایه د تیلو په تولید کې په ورځ کې د 9.1 میلیون بیرل کمولو موافقه کړې وه چې وروسته به د تیلو کمولو دغه اندازه تر دسمبر میاشتې پورې د ورځې 8.1 میلیون بیرلو ته راوستل سي. په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د تیلو بیې خورا ټیټې سوي دي، خو پیک سازمان هڅه کوي چې د تیلو د تولید په کمولو سره د تیلو بیې ثابتې وساتي. نن شایي په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او د مړو شمیر تر 4 لکو واوړي. دا په اصل کې ده چې په لاتین امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او د نړۍ په ګڼ نفوسو هیوادونو هندوستان او انډونیزیا کې هم تازه پیښې زیاتې سوې دي. بلخوا په ختیځه آسیا او اروپا کې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو پیښې په کمېدو دي. په اروپا کې ګڼ هیوادونه چې په دې وایرس سخت ځپل سوي وو، اوس د خپلو اقتصادونو د ودې لپاره د کاروبارونو او سرحدونو د بیا پرانیستل کېدو تکل لري. په چین کې چې دغه وایرس اول د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې کشف سو، په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو لږ شمیر قضیې ثبتوي، خو د دغو ارقامو د کروالي په اړه شکونه سته. هندوستان پرون یو بیا په کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي او ټول شمیر پکې 2,16,200 ته رسیدلی دی. لس بجې او 8 دقیقې سوې. سر لننه په کابل کې د تورو شیشو او بی اسناده موټرو پر تګ راتګ بندیز لګول کېږي. ځینې امنیتي څارونکي دا طرحه ډېره ګټوره نه ګڼي. اسدالله الدین راپور لري.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو، غلاو او نورو جرمونو له زیاتېدو سره هم مهاله د ګډو ځواکونو قومندانۍ یوه طرحه اعلان کړه. هغه طرحه چې ډېره نوې نه برېښي. د طرحې له مخې په کابل کې سر له نن یکشنبې یو ځل بیا د تورو ښیښو او بې اسنادو موټرو په تګ راتګ او دغه راز د بې جوازه وسلو په ګرځېدو بندیز ولګېده. په طرحه کې راغلي د چارواکو او سوداګرو ساتونکي یا باډیګاردان هم نور د موټرو باډیو کې د کېناستو اجازه نه لري. د کابل د ګډو ځواکونو قومندانۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي له دې طرحې هدف کابل ښار کې د امنیت ټینګښت او له جرمونو سره مبارزه ده. دغه قومندانۍ چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت له منصوبینو جوړه ده، تېره اونۍ رامنځته شوه او مشري یې هم د کابل امنیه قومندان ته وسپارل شوه. ګاډي قومندانۍ په غیر رسمي وخت کې د دولتي موټرو ګرځېدل هم منع کړي دي او خبرداری یې ورکړی چې د دوی له طرحې سرغړوونکو سره به جدي چلند کېږي. پخوا هم کابل کې څو ځله د تورو ښیښو او بې اسناده موټرو او وسلو ګرځولو په اړه ورته کمپاینونه شوي، خو په سمه توګه نه دي عملي شوي. تیر کال مدني فعالان او ځوانان هم د امنیتي ځواکونو د کمپاین سره ملګري شول او د کابل ښار بیلابیلو سیمو کې په رسامیو د تورو ښیښو مالکانو ته د فرعون کلمه وکاروله. د امنیتی چارو کارپو جنرال امرالله امان وایي د ګډې قمندانۍ طرحه نوې نه ده او پخوانیو تجربو ته په کتو عملي کول هم امکان نه لري. ښاغلی امان ازادي راډیو ته وویل پخوا هم دغسې طرحې د ځینو زورواکانو د سرتنبګۍ او کمزورې سیاسي ارادې له کبله نه دي عملي شوي.
اقدام خی اقدام ده او دا اولینه اقدام هم نه ده، فکر کوم چې اخرینه اقدام هم نه وي. له دې نه مخکې هم موږ په نام د ګارنیزون باندې هغه جزتامونه چې د ښار د امنیت په خاطر باندې وو او هغه مشکلات چې هغه ایجاد کړل، دا یو جنګ وهلی وطن ده او جنګ وهلی ښار ده. دلته هر هغه څوک چې په وظایفو کې دي هغوی هم دولتي جوازونه لري او مسله افراد لري. ورسره یو کال مخکې هم همدغه قصه وه، دلته وکیل صاحبان دي، دلته سناتور صاحبان دي، دلته تجاران دي، بیا به هم د موږ همدغه نیروګانې چې ټولې سوي دي مشکلات لري، اما فکر نه کوم چې دا تطبیق شي.
د امنیتي چارو کتونکو او یو شمېر وکیلانو له دې وړاندې ویلي کابل ښار کې ورانکاره فعالیتونه تر ډیره د تورې ښیښو موټرو په وسیله کیږي. دغه ښار کې میشت بهرني ځواکونه او یو شمېر سفارتونه هم تورې ښیښې موټر کاروي، خو طرحه کې دا نه ده مشخصه شوې چې له دې موټرو سره به څه کیږي.
اوسم اکرام الله اکرام د کابل چاپ راسپانو ته کتنه کوي.
هشت صوب راسپانی لیکلی دی چې زلمه خلیلزاد باید د افغان سولې پروسې په برخه کې ستونزې له منځه یوسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی دی چې ښاغلی زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د افغان سولې په برخه کې خپل نوی ماموریت پیل کړی چې په دې هیواد کې د سولې په هدف ځینې هوکړې عملي شوې دي. د سرمقالی د لیکوال په خبره په دې هیواد کې د روغې جوړې ملي عالی شورا جوړه شوې، 50 پسلو کې طالب زندانیان آزاد شوي، د سولې مذاکراتي پلاوی جوړ شوی، په تاوتریخوالي کې نه اعلان شوی کموالی راغلی او د غشان له افغان سولې پروسې د نړیوالو ملاتړ اعلان دی. خو د سرمقالی د لیکوال په باور له همدومره پرمختګونو سره سره لا هم د سولې په برخه کې خنډونه شته چې کولای شي د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان حکومت هم طالبان سولې پروسې ته په نه تمایل تورن کړي او ویلي دي چې طالبانو د سولې له هوکړې وروسته هم خپلو حملو ته زور ورکړی او په دې موده کې نږدې 1000 تنه ولسي وګړي وژلي دي. د سرمقالې لیکوال له زلمی خلیلزاد غوښتنه کړې چې باید د سولې پروسې سره د طالبانو دلچسپي تضمین کړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور په تیرو څو میاشتو کې سلګونه افغان سرتیري ولسي وګړو ته د طالبانو په حملو کې زیان رسېدلی. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې د دې تر څنګ ښاغلی خلیلزاد اړ دی چې د حکومت او طالبانو یو پر بل بې اعتباري له منځه یوسي، ځکه د سرمقالې لیکونکي په باور لا هم د سولې په برخه کې دواړه خواوې پر یو بل بې باوره دي. په سرمقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره شوې چې ویلي دي طالبان د هوکړې په خلاف لا هم له القاعده ډلې سره اړیکې لري. ورسپانه لیکي چې که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو د ادارې رد کړي، د خوای کده ثابت شي نو باید څه وشي. او انیس ورسپانه لیکلي دي چې که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې ته د ډیرو خلکو سترګې وي، خو د سرمقاله د لیکوال په وینا لا هم په افغانستان کې جګړه دوام لري او هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي. وړاندې په سرمقاله کې پر افغان ځواکونو د تیرې جمعې د ورځې حملې ته اشاره شوې او په کلیکل شوې چې په زابل کې د افغان ځواکونو په کاروان د طالبانو حملې د سولې په برخه کې یو وار بیا د افغانانو هیلې مړاوې کړې دي. د سرمقالې په دوام له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې چې د کرونا وایرس د خپرېدو په اوج او د سولې د روانو خبرو اترو پر مهال باید تاوتریخوالی کم او یا هم په بشپړ ډول ودروي تر څو د سولې خبرې په سمه توګه پر مخ ولاړې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو تازه اقدام سره ویلي چې د ماسک کارول په ځنګړي ډول په هغو ځایونو کې چې د خلکو ترمنځ د ټاکلي واټن مراعاتول ګران کار دی حتمی کار ګڼل کیږي. دا ماسک د کورونا وایرس د انتقال په مخنیوي کې څومره مرسته کولای سي؟ د عمومي داخله ناروغي متخصص ډاکټر محمد ناصر فګر پر دې موضوع رڼا اچوي. فریبا ظاهر ورڅخه د امریکې په پیل کې د ماسکونو د کارونې د اغیزو په اړه پوښتنه کړې ده.
نړیوال صحی سازمان سپارښتنه وکړه په خپل خبری کانفرانس کې چې په هغه سیمو کې چې فزیکی واټن ممکنه نه وي، مثلا په موټر کې، اورګاډي کې، دکانونو کې، سټورونو کې، نو دا ناممکنه وي چې سړی فزیکی واټن مراعات کړي. نو دوی سپارښتنه دا وه چې باید ماسکونه وکارول شي. ماسکونه مجموعاً د هغه تنفسي لیار یا کوم قطرات یا ساس کې چې دي د دې څخه مخنیوي کوي او په هغه کې وایروس مخلوط وي. نو طبعا د بیزای نه ده، یعنی دا سند چې موږ بیزای مخ وتړو او ګټه ونرسي، ګټه رسي. خو دلته اوس موږ ځنې فیصدیانې یا سیلنې په نظر کې نیسو، مثالونه لرو. موږ مثلا یو شخص کچیرې کووید 19 ولري او ماسک نه چي، او هغه شخص چې